اوریدونکو د ازادي راډیو ته تر خبرونه نیم ساعت ته تر شپږ نیمو بجو د افغانستان او سیم پر حالات تاسو ته رپورټونه درو په دې خبرونه کې به واوري چې د افغانستان حکومت وایي د امریکا او د وسلوالو طالبانو د سیاسي استازو ترمنځ د تفاهم لیک په اړه اندېښنه لري. نور رپورټونه وروسته راځي. اول به فریبا ظاهر د ازادي راډیو ته د ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
پاسر کې د څو مهمو خبرونو سرچې کې افغان حکومت د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې په اړه اندېښنه شوتلې او د دې سند په اړه د وضاحت غوښتنه کړې. روسیه او هند په افغانستان کې د تاوتریخوالي د سمدستي ختمېدو غوښتنه کړې ده او ایران وایي چې د هغې برتانوي کښتۍ وطن عملی خوشې کړې چې دوی میاشتې وړاندې نیولې وه. د خبرونو تفصیل. افغان حکومت د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې په اړه اندېښنه شوتلې او د دې سند په اړه د وضاحت غوښتنه کړې ده. د ارګویان صدیق صدیقي پر ټویټر باندې نن لیکلي هغه چې د امریکا په خوانی چارواکي او سناتوران د دې موافقې د پایلو په اړه اندېښمن دي، د افغانستان حکومت هم اندېښنه لري. شغل صدیقي لیکلي له همدې کبل افغان حکومت د دې سند په اړه وضاحت غوښتي څو د دې خبره ناسمې پایلې او خطرات یې تحلیل او مخه ونیول سي. شغل صدیقي لیکلي چې د افغانستان حکومت د سولې بهیر د هر هغه پرمختګ کار کله کوي چې په دې هیواد کې تلپاتې سوله راوستلی سي او جګړه ختموي، خو د دې لیکي دا باید واضح سي چې د امریکا او طالبانو د موافقې د احتمالي خطرونو مخه څنګه نیول کېدای سي. تر دې یو ورځ دمخه نه پخوانیو امریکایي سفیرانو او لوړپوړو چارواکو خبرداري ورکړې و چې که امریکا په افغانستان کې د طالبانو سره لایو داسي جوړجاړي مخ کې چې افغان حکومت هم پکې دخیل وي، خپل سرتیري له دې هیواد وباسي، نو افغانستان به یوې بشپړې کورنۍ جګړې سره مخامخ سي. روسیه او هند په افغانستان کې د تاوتریخوالي د سمدستي ختمېدو غوښتنه کړې ده. د دواړو هیوادونو مشرانو نن دا خبره په ویګډ اعلامیه کې کړې ده. ولادیمیر پوتین او ناریندرا مودی نن د روسیه په ولادیواستوک ښار کې د ختیځ اقتصادي غونډې په درشل کې سره ولیدل. د دوی په یوې ګډې اعلامیه کې راغلي چې د افغانستان د سولې په بهیر کې د ټولو شکیلو خواوو هڅو ملاتړ کوي او وایي په دې هیواد کې د تلپاتې سولې، امنیت او ثبات او هم د تاوتریخوالي د ژر تر ژره ختمېدو غوښتنه کړې. تر دې د مخه روسیه ویلي وي چې طالبانو او امریکا ترې غوښتي چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې د هوکړې د لاسلیک په مراسمو کې ګډون وکړي. د روزګان والی وی په خاص روزګان ولسوالۍ کې د تیرې شپې پیل سوې جګړه په شاتم بول سوې ده. اسدالله سعید نن ازادي راډیو ته وویل چې سیمې ته اضافي ځواکونه او هوایي مرسته رسېدلې او د په وینا وضعیت اوس عادي دی.
لوسوالی باندې چې کوم هجوم راوړل شوی طالبانو دغه څخه هغه بیرته پر شا باندې وتبول شو. تقریبا څلور کسه شهیدان او درې کسه زخمیان لرو. دغه سي طالبانو تلفات لري او نور اوس وضعیت کابو دی. هلته هوایي کومک ورسېدلی دی. مشکل اوس حل دی.
د روزګان امنیتي چارواکي وایي تېره شپه یوولس نیمې بجې د خاص روزګان ولسوالۍ پر امنی قمندانی د دوو هاموی ټانکونو په پرله پسې چاودنې وسوې او بیا وسلوالو ډلې برید پیل کړ. د دوی په خبره دا جګړه تر نن غرمې وغځېده. د روزګان امنی قمندان محمد خطاب خنجری بیا وایي چې لا هم په دې ولسوالۍ کې خال جګړې سته، خو وایي هوایي ځواکونه د مخنیوي لپاره چمتو دي. د امنیتي چارواکو په خبره په دې جګړو کې اوولس طالبان وژل سوي او دېرش نور ټپیان دي. طالبانو بیا په دې برید کې د ډېر شمېر افغان سرتیرو د وژل کېدو ادعا کړې، خو چارواکي دا ادعا ردوي. زموږ غلازه د ریډیو اوري. د هند او روسیې مشرانو نن د روسیې په ولادیواستوک ښار کې د سوداګرۍ او پانګونې په اړه خبرې وکړې. د هند صدر اعظم نارندرا مودي د ختیځ په اقتصادي غونډه کې د ګډون لپاره روسیې ته تللی دی. دواړو مشرانو د روسیې د سمندري ځواکونو تر لیدو وروسته په یوه ګډه خبرې غونډه کې له ایران سره د سوداګرۍ او اقتصادي همکارۍ د دوام ژمنه وکړه. د روسیې خبري اژانسونو ویلي چې د هند او روسیې مشرانو پر اټومي دستګاوو، فضایي سفرونو، د کوریا پر لانجو او نړیوال ثبات بحثونه کړي دي. د روسیې خبري اژانس د شغل مودی له قوله لیکي چې وایي دواړه هیوادونه په دې اړه یو نظر دي چې د ثبات ترلاسه کولو لپاره څو قطبي نړۍ ته اړتیا ده. دغه راز د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې مسکو آماده دی د اټومي انرژي په برخه کې لا زیاته همکاري وکړي. د ایران ولسمشر خبرداری ورکړی چې هیواد یې کولی سي د 2015 کال اټومي تړونه مهم ګامونه شاته ولاړ سي، خو وایي تهران اروپایي هیوادونو ته دوی میاشتې نور وخت ورکوي چې د دې تړون په اړه اختلافات هوار سي. داسې نه ښکاري چې دواړه هیوادونه نن او سبا په دې اړه توافق ته ورسیږي. حسن روحاني نن دا څرګندونې د ایران د کابینې په غونډه کې کړې دي.
در این حال ما باز هم دو ماه دیگه فرصت میدیم، ضمن اینکه این گام سوم رو برمی‌داریم برای اینکه با هم
دوی په دې حال کې موږ بیا هم دوی میاشتې نور وخت ورکوو، په داسې حال کې چې دریم گام هم اخلو. که توافق ته ورسیږو دا د دې لپاره دی چې که توافق ته ورسیږو بیا هم یو لاره وي د منطقي توافق او مذاکره لپاره. د ایران رسنیو د ښاغلي روحاني دا څرګندونه هم راخیستي چې وایي تهران به د اټومي ژمنې د ماتولو دریم ګام واخلي او په دې سره به اټومي فعالیتونه چټک سي. نوموړي ویلي چې دریم ګام به یې تر ټولو مهم وي او فوق العاده اغېز به ولري. او ایران وایي د هغې برطانوي کښتۍ وطن عملی خوشي کړی چې دوی میاشتې وړاندې نیولې وه. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند عباس موسوي نن د ایران له دولتي تلویزیون سره په مرکې کې وویل چې دغه اووه کسان چې روسان او هندیان پکښې شامل دي د بشري خواخوږۍ له مخې خوشي سوي دي. نوموړي زیاته کړه دا کسان د کښتۍ کپتان غوره کړي دي. د خبرونو پای.
دا د ازادي راډیو د اوریدونکو تاسو ته خبرونه تر شپږنیم بجو پورې اورېدلی سئ. نن د چهارشنبې ورځ ده. نن ورځ د 2019 میلادي کال د سپتمبر د میاشتې له څلورمې سره برابره ده. خبرونه کې اوري چې د افغانستان حکومت وايي د امریکا او د وسلوالو طالبانو له سیاسي استازو ترمنځ د تفاهم لیک پړه اندیښنه لري او توضیحات غواړي. دا د خبرونه کې به تاسو واوري چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازي زلمی خلیلزاد د پاکستان لپاره د افغانستان پخوانی سفیر عمر زاخیلوال سره کتلي، د شاغلی زاخیلوال سره مرکه لرو او په مرکه کې به ځینې واوري چې خلیلزاد د افغانستان د سولې پړه څه ورته وایي. تاسو واوریدل چې د کابل د قابلبای په سیمه کې د گرین ویلج په نوم یو کمپ ته نږدې پرون مړمه شپه چاودنه وسوه. د ازادي راډیو خبریال د چاودنې سیمې ته ورغلي دي او هلته له متضررو کورنیو سره یې خبرې کړې دي، په پیښه کې له زخمیانو سره غږېدلې دي. تاسو ته به له هغه ځایه یو نوی رپورټ وړاندې کړو. او له روزګانه به واورئ چې په خاص روزګان ولسوالۍ کې څه تیر شوي. په دې خبرونه کې په نړیوالو مسایلو کې د پاکستان پر حالاتو یو نوی رپورټ درته وړاندې کوو. ویل سوي چې پاکستان د نړۍ تر ټولو خطرناک هیواد دی، خو له کوم اړخه دا به په رپورټ کې واوري. نن د سنبلې دیار رسمه نیټه د 1390 هجری لمریز کال. اوردونکو د افغانستان د جمهور رئیس ویاند صدیق صدیقی څو ساعت وړاندې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازي زلمی خلیلزاد او د وسلوالو طالبانو د سیاسي استازو ترمنځ تفاهم لیک پاړه په غبرګون کې ولیکل چې دوی اندېښنه لري او وضاحت غواړي. تر دې مخکې د امریکا یو شمېر ډیپلوماتانو په یو ګډ لیک کې چې د اټلانټیک شورا خبر کړی وو د افغانستان د سولې په ارتباط لیکلي وو چې دوی اندېښنه لري چې که د امریکا حکومت پرته له دې چې په افغانستان کې یوه حقیقي د سولې جوړجاړی وسي او موافقه وسي، داسې یوه موافقه چې په هغه کې د افغانستان حکومت هم شامل وي او له دغسې موافقې څخه پرته امریکایي ځواکونه له افغانستانه وځي، نو افغانستان به له کورنۍ جګړې سره مخامخ سي. امریکایي یو شمېر ډیپلوماتانو په دغه ګډه بیانیه کې یا په دغه ګډ لیک کې لیکلي وو چې د امریکا حکومت باید له افغانستانه د خپلو ځواکونو په وتلو کې بیړه ونه کړي. دا چې د افغانستان حکومت نور د دغه تفاهم په کومو اړخونو باندې اندېښنه لري، په دې اړه به د ازادي راډیو د خبریال اکرام الله اکرام رپورټ واوري.
د افغانستان ولسمشری معنی د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د هوکړې له پایلو اندېښنه لري. د ولسمشر وایاند صدیق صدیقی په خپل ټویټر پاڼه لیکلی دی چې افغان حکومت د دې هوکړې په اړه د زیاتو توضیحاتو غوښتونکی دی تر څو د منفي پایلو مخه ونیول شي. ښاغلی صدیقی ټینګار کړی دی چې افغان حکومت د سولې په برخه کې د هر ډول پرمختګ چې په دې هیواد کې د جګړې د پای ته رسېدو لامل شي ملاتړ کوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استاد زلمی خلیلزاد له افغان چارواکو سره په کابل کې په لیدنو بوخت دی. د طالبانو سره د حکومت د مرکچی پلاوی د غړو د ترکیب په اړه خبرې د دغو لیدنو یو له مهمو موضوعاتو بلل کیږي. خو د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاند ناجیه انوری ویلي دي چې له طالبانو سره د مذاکره کوونکي مرکچی پلاوی نوملړ بشپړ شوی دی. خو اغلی انوری وایي شاید د دغه 15 نفری پلاوی ترکیب د ټولو اړخونو او مطرح افغان سیرو لپاره د قناعت وړ نه وي.
پلاوی ټاکل شوی خو زه دقیقا نه پوهیږم چې جزئیات یې له ښاغلي خلیلزاد سره شریک شوي که نه. موږ او تاسو پوهیږو چې د 2.5 میلیون افغانانو له منځه د 15 کسانو ټاکل ډیر سخت کار دی. شاید ځینې اړخونه راضي نه وي او موږ دا احساسوو.
له دې سره د افغان حکومت یو باخبره سرچینه مني چې ښاغلي خلیلزاد د خپل سفر په لړ کې تر دې دمه 4 ځلې له ولسمشر سره کتلې دي. دغه سرچینې چې د موضوع د حساسیت له امله یې له نوم اخیستو ډډه وکړه د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلي خلیلزاد او ولسمشر غني یو وار په یوه ستره ناسته کې او درې ځل په وړو غونډو کې سره لیدلې دي. له دغو ناستو په دریو کې اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم ګډون کړی خو په یوه ناسته کې نه و. د سولې د عالي شورا مرستیال عزیزالله دین محمد چې له زلمی خلیلزاد سره لیدلی وای ښاغلی خلیلزاد ټینګار کوي چې له طالبانو سره د مذاکره کوونکي پلاوی هر اړخیز او ټولیز وي. خو د سولې او شخړې د مطالعاتو مرکز مرستیال حکمت الله اعظمي بیا وایي چې افغان حکومت هڅه کوي چې داسې یو پلاوی برابر کړي تر څو له طالبانو سره په خبرو کې د حکومت له دریز نه دفاع وکړي.
دولت ډېر داسې کوشش کوي چې داسې افراد راشي چې هغه د طالبانو طرفداري ونه کړي یا تر دې راه د بهتره هوی او یم د دولت حمایت اوکي. مګر جنجالونه ستا ځینې افراد چې طالبان نه قبلوي په دالو.
زلمی خلیلزاد د سولې د هوکړې د متن له وروسته کېدو او له طالبانو سره د نهم پړاو مذاکرات وروسته د یک شنبې په ورځ له قطر نه کابل ته راغی. که څه هم ښاغلي خلیلزاد افغان چارواکو ته له طالبانو سره د هوکړې لیک متن ونه سپاره خو د دغه متن جزئیات ورسره شریک کړل. ښاغلي خلیلزاد هیله مندي څرګنده کړې چې له طالبانو سره د مذاکره کوونکي پلاوی ژر تر ژره بشپړ شي. له دې سره یوه باخبره حکومتي سرچینه چې له ازادي راډیو سره خبرې کړې وای چې تر دې دمه په ډاګه نه ده چې افغان حکومت به کله د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې د هوکړې لیک په اړه خپل نظر څرګند کړي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازی زلمی خلیلزاد تر اوسه په کابل کې ده یا حداقل د هغه د تاګ لا کابل د تک خبرې لا نه دی خپور سوی. خلیلزاد د اگست په 1 په ټویټر باندې لیکلي و چې موږ د یو داسې توافق په درشل کې یو چې زور زیاتی به لږ کړي او افغانانو ته به ور پرانیزي چې خبرې سره وکړي او د باعزته او پایدارې سولې او د متحد او بااقتدار افغانستان په اړه چې متحد ایالتونو متحدینو یې او بل هیواد ته ګواښ ونه کړي مذاکرات وکړي. خلیلزاد په کابل کې له سیاسي کسانو سره کتلي دي. یو له هغو کسانو د پاکستان لپاره د افغانستان پخوانی سفیر حضرت عمر زاخیلوال دی. له حضرت عمر زاخیلوال سره عصمت ساروان مرکه کړې ده او په پیل کې سوال کړی چې خلیلزاد څه ورته ویلي.
د پتیرو 3 ورځو کې موږ ډاکټر صاحب سره 2 ناستې درلودې. یو مو د پخوانی ولسمشر حامد کرزي په کور کې و چې هلته ځینې نور سیاسي مشرانو هم حضور درلوده او ډاکټر صاحب خلیلزاد د خپلو مذاکراتو وروستي جزئیات شریک کړه او دا چې څومره نږدې دي هوکړه لیک ته. او یو مو ورسره ځانګړې ناسته درلوده چې په هغې مو په هغه صورت کې چې د امریکې او طالبانو ترمنځ په هوکړه لیک لاسلیک شي د هغې څخه وروسته څنګه کېدای شي چې په چټکۍ سره موثرې بین الافغاني مذاکرات پیل شي او خصوصا پاملرنه دې ته وشي چې څنګه کېدای شي چې په افغانستان کې د خشونت کچه راکمه شي او دا د وینې بهیر چې روان دی دې ته څومره زر د پای ته کېښودل کېږي.
داسې اندېښنې شته چې وایي د دوی په موافقه کې دا تضمین نشته چې طالبان به د افغانستان له حکومت سره موافقې ته رسېږي. یو شمېر پخوانیو امریکایي سفیرانو هم په دې اړه اندېښنه ښکاره کړې ده او ویلي دي چې په اوسني شکل سره موافقه کېدای شي په افغانستان کې د کورنۍ جګړې سبب شي. تاسې د دوی خبرې واورېدې، څومره دا اندېښنه په ځای ده یا بې ځایه ده؟
ګوري، هر وضعیت اندېښنه لري. لوی ترینه اندېښنې د جنگ د دوام سره نښتي، سوله هیله مندي رامنځته کوي، مګر طبعاً د سولې مدیریت په هغه شکل چې لازم دی چې وشي، نو سوله د سولې خبرې به نتیجه ولري. که دا ووایو چې مطلق مونږ ډاډمن یو او سر په سلو کې یا د هغې په استازیتوب یا د هغې په حواله یا د خپل ځانه دا ډاډ ورکړو چې هېڅ نه وه اندېښنه دې څوک نه ښیي، نو دا به بې ځایه خبره وشي. مګر هیله مندي د سولې سره زیاته د نسبت د جنگ د دوام سره، که چېرته جنگ کومه نتیجه درلوده خو اتلس کاله ودرېدو سره اوس به نو کومه نتیجه به لرلې ولا په تره شوې وه. ما ولوستل هغه چې پخوانیو سفیرانو او جنرالانو ځینې لیکنې د امریکې په مطبوعاتو کې کوي، هغه اضافه تر اندېښنې د امریکې د مصونیت او د امنیت پورې تړلي نسبت د افغانستان د امنیت سره.
د سیم ادعا کېږي چې زلمی خلیلزاد ترجیح ورکوي چې انتخابات وځنډي شي او اول د افغانانو په منځ کې د سولې موافقه وشي. څومره احتمال شته چې تر انتخاباتو مخکې د افغانان په خپل منځ کې سره جوړ شي؟
دا د خلیلزاد نه، دا د ټول افغان ولس ترجیح ده، ځکه چې سوله اولویت لري او خصوصا که انتخابات داسې انګېرل کېږي چې د سولې د اهدافو سره په ټکر کې دي. مګر زه چې وینم، اول دا چې لا تر اوسه پورې د امریکې او طالبانو ترمنځ دا هوکړه لیک نه دی لاسلیک شوی او په هغه بهترینو توقعو که ورته ولرو بیا هم حداقل اونۍ لس ورځې نورې نیسي، د هغې نه وروسته بیا یو اونۍ دوه نیسي تر څو چې آمادګي ته ونیول شي چې بین الافغاني مذاکرات پیل شي. او دلته طبعا د ښه بخته ویم او که د بده بخته ویم، دولت یا حکومت په دې باندې ټینګار کوي چې حتما باید ټاکنې وشي. احتمال د ټاکنو ماتو زیات معلومېږي، رښتیا درته ووایم، مګر هیله مندي مې بیا هم دا ده چې ټاکنې په هغه شکل باندې چې انګېرل کېږي چې د سولې په اهداف سره په ټکر کې دي، چې په ټکر کې ونه اوسي بلکې مؤمن شي.
د پاکستان لپاره د افغانستان له مخکنی سفیر حضرت عمر زاخیلوال سره تاسو د اسمت څاروان مرکه واروېده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
اوردونکو متاسفانه د ازادي راډیو د اسمیسونو پروګرام کار نه کوي. د افغان بسیم د تاسوتل شمیره څه تخنیکی ستونزې لري، زموږ همکاران اوربند یخته دي. کله چې جوړ سو تاسو ته اعلان وکړو به تاسو پیغامونه راستولای شئ. د ازادي راډیو خبریال فیروزه عزیزی نن د قابل بای په سیمه کې د ورستۍ چاودنې د زخمیانو سره ژغیدل ده او هلته پر وضعیت باندې رپورټ وړاندې کوي.
محمد عثمان چې پر گرین ویلج کمپ چودنه کې د کورنۍ شل غړي ټپي شوی او کور یې هم ویجاړ شوی، نه پوهیږي چې د کورنۍ د کوم ټپي غړي په ټپ پټۍ ولګوي. دی وایي د پنځم ځل لپاره د ورته پېښې د تکرار کېدو د مخنیوي لپاره د قابل بای له سیمې د دغه کمپ له انتقال بله لار نشته.
ما اینه میاله حیران موندیم کې نمی چهار تا سیاسر ما کتمی وشتوکای ما که زده و زخمی است.
همدا اوس حیرانیم چې خپل ټپیان چیرې راولم. ورور مې په 400 بستر روغتون کې د کوما په حالت کې دی، ورار مې هم همداسې، ورندار او بل ورور مې هم په وزیر اکبر خان روغتون کې بستر دی، میرمن او ماشومان مې هم ټپیان دي.
دغه اولادای مو کله شي نمبر رقم به در زده او زخمی است. از فامیل ما 20 نفر.
محمد عثمان وایي تر دې وړاندې هم په همدې ځای کې د ورته حمله زیانمن وو. هغه تر دې دمه د خپل ویجاړ شوی کور د ترمیم لپاره د بانک پور خلاص کړی نه دی چې د دویم ځل لپاره کور ویجاړ شو.
دوره اول نمی خونه که چپه شد بیادر پیسه مایسه نبود.
پا لومری زلم چه کور بجار شو پیسه می نلره لی شپک سوزر افغانه می لبانگ نپور کری او کور می پری جور کرد. لامه ده بانگ پور خلاص کرده نده چه کور می پا کندوالا بدل شو. هم ده حویلی می هم ده بانگ پا گرو که ده وز ده تپیانو غم بخورم او که ده بانگ ده قرزی.
غم بانگ بخوریم، غم زخمی های خدا بخوریم، غم فامیل های خدا بخوریم.
د ټپیانو په ډله کې یو ځوان هلک چې درې کاله وړاندې پر گرین ویلج کمپ انتحاري حمله کې سخت ټپي شوی و او یو غوږ یې هم له لاسه ورکړی، له دې بې خبره چې بیا به هم له ورته برخلیک سره مخ کیږي. حسیب الله وایي
و خودم هم در یک عملی که بالای کمپ گرین ویلیج شد از سایه چپ پایم گوشم
پر گرین ویلیج تیر حمله که گینه پخه غوگ او پختورگی می سخت تپی شوی و میشته بستر وم لامی تپو نسم جور شوی ندی چه بیا هم در تیرش بی پا حمله که جو بلشم خوست می هم پا پخه و لاست که چرشتا
در
گرین ویلیج کمپ تردی مخ که هم ادری زلا تربرید لاندی را غلی و او اسیدون که اندیخمندی چه دا با ورسته حمله نوی پر دغه کم د دوشمې په شپه انتحاري حمله شپاړس ملکیان ووژل او د ښځو ماشومانو په ګډون یې یو سلو نولس نور کسان ټپیان کړل. له دې سره د ولسي جرګې غړی عبدالقادر قلتوال هم په دغه کمپ کې د دولت ضد وسلوالو په حملو کې د ملکیانو په پرله پسې قرباني کېدو له امله اندېښمن دی او وایي چې ولسي جرګه به په دې اړه یو جدي بحث ولري.
او کله چې جلسات د ولسی جرګې پیل شي زه هم د زابل د خلکو او د افغانستان د ولس په استازیتوب باندې به دا وړاندیز وکړم چې دا د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره باید پوځي قطعات که خارجي وي او که داخلي باید له دې ځای نه ګوښه سي او تر څو په راتلونکي کې د داسې مرګبار مخنیوی وشي.
په افغانستان کې د ښکېلو غاړو له لوري په جګړو کې د ملکیانو تلفات د ملګرو ملتونو سازمان له جدي اندېښنو څخه ده او دغه سازمان تل ټینګار کوي چې ښکېلې خواوې دي د ملکیانو د خوندیتوب لپاره جدي هڅې وکړي.
ازادي خبري مجله اوري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند نصرت رحیمی پر ټوټر باندې خبر ورکړی چې د خاص روزګان پر د ولسوالۍ پر امنیه قومندانۍ باندې د وسوال طالبانو حمله پای ته رسیدلې ده او د تلفاتو ځینې ارقام هم څرګند کړي دي چې د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت په دې رپورټ کې به واوري چې په دغه رپورټ کې د روزګان د والی او نورو امنیتي او دولتي چارواکو سره خبرې کړي دي.
د دغه ولایت والی اسدالله سعید ازادي راډیو ته وویل ولسوالۍ ته هوایي ځواکونه رسېدلي او په خبره یې چې اوس په ولسوالۍ کې وضعیت عادي دی او جګړه آرامه سوې. دوی وایي هلته د تېرې شپې د جګړې پر مهال درې افغان سرتېري وژل سوي او درې تنه نور ټپیان سوي دي
او نور اوس وضعیت کابو دی. هلته هوایي مقامک ورسېدلی دی، مشکل اوس حل دی.
د یادی ولسوالۍ د امنیتي چارواکو له قوله تېره شپه شاوخوا یولس نیمې بجې وسلوالو طالبانو د امنی قومندانۍ پر ودانۍ لومړی د هموي ټانک په مرسته موټر بم برید وکړي او وروسته لسګونه وسلوالو طالبانو پر امنی قومندانۍ ډلې بریدونه فیل کړه او په خبره یې چې د نیم ساعت په تېرېدو سره وسلوالو طالبانو یو بل موټر بم برید پر امنی قومندانۍ وکړي چې دغې جګړې د نن ورځې تر نیمایي پورې هم دوام درلودي. د دغه ولایت امنیه قومندان محمد خطاب خنجری بیا ازادي راډیو ته وویل چې د یاد برید پر مهال اوولس تنه وسلوال طالبان او درې افغان سرتېري وژل سوي او دغه راز دوه دېرش وسلوال طالبان او اووه افغان سرتېري نور ټپیان دي. دوی وایي ولسوالۍ اوس هم د تهدید سره مخ ده او په خبره یې چې په ولسوالۍ کې کمه جګړه اوس هم روانه ده خو وایي حالته هوایی ځواک رسېدلی او وسلوال طالبان سر نسی پورته کولی.
څه دی نورمال دی اوس وضعیت نورمال دی خو دومره نورمال هم نه ده خو څه دی کله کله یو ټاک ماک د لرې ځایونه کېږي او مهمه موضوع نشته اوس اضافي قوا میروه انشاءالله آمادگی هست آمادگی داریم.
بلخوا بیا د یادي ولسوالۍ امنیه قومندان ملا سماد ازادي راډیو ته وویل چې په ولسوالۍ کې اوس هم وضعیت خراب دی او په خبره یې چې د دې د درویو تنو سرتېرو جسدونه اوس هم د وسلوالو طالبانو په لاس کې دي. دوی وایي هلته د میشتو سرتېرو مهمات اوس پر خلاصېدو دي. د وسلوالو طالبانو ویان کار یوسف احمدی بیا د یاد برید پرمنلی وایي چې زیات شمیر افغان سرتېرو ته مرګ جوړ لړولې ده. خاص روزګان ولسوالۍ د روزګان ولایت یو لنه امن ولسوالۍ څخه ده چې لکېرو پنځو کلن رئیس ورته غځېدلې لار وسلوالو طالبانو د ترافیکو پر مخ تړلې ده چې یادي ولسوالۍ ته افغان ځواکونه اکمالات د حواله لارې کوي.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای سي. ازادي راډیو ټکی کام.
وسم یو نړیواله مسله راخلو خو لسیم سره په ارتباط کې ده. د امریکا د دفاع خوانی وزیر جیم ماتیس یو نوی کتاب لیکلی او خپور کړی دی. یو په دغه کتاب کې پاکستان د نړۍ تر ټولو خطرناک هیواد بللی دی. جیم ماتیس په نیویارک کې یوې غونډې ته په وینا کې اندېښنه څرګنده کړه چې که په پاکستان کې د وسلوالو ډلو مخنیوی ونیسي اټومي وسلې ترلاسه کولای سي. ماتیس په دغه کتاب کې ویلي چې لیکلي چې له هند سره د دښمنۍ له کبله د پاکستان تګلارې افغانانو او نړۍ ته زیان رسولای سي. د ده د کتاب دغه ریویو یا لنډه کتنه یې بزنس انسایډر وب پاڼې خپره کړې ده چې پامیر ساحل به یې مهم برخې واوروي.
بزنس انسایډر وب پاڼې لیکي په نړۍ کې له افغانستان او اخله تر وینزویلا پورې یو شمېر هیوادونه او سیمې دي چې د ګډوډیو او ناکراریو ښکار دي. خو د امریکا د دفاع پخوانی وزیر جیمز ماتیس وایي پاکستان د نړۍ تر ټولو خطرناک هیوادونو د نوملړ په سر کې دی. نوموړي د سپتمبر پر درېمه په نیویارک کې د خپل تازه خپور کتاب په اړه جوړې غونډې ته په وینا کې ویل پاکستان له ټولو هیوادونو څخه زیات خطرناک دی. دی وایي په هغه هیواد کې ستونزې خورا لوی دي چې په اړه یې کافي لیکل نه کیږي. ماتیس د دفاع وزارت د تجربو پر اساس په خپل کتاب کې لیکلي چې پاکستان ټول سیمه ییز سیاست ته له هند سره د دښمنۍ له عینکو ګوري او دا هغه څه دي چې د افغانستان په اړه یې د پاکستان تګلاره ټاکلې. د ده په خبره دا تګلاره نه یوازې د افغانانو بلکې د نړۍ په تاوان تمامه شوې. پر پاکستان په بیا بیا وسلوالو طالبانو او ان د القاعده پخوانی مشر اسامه بن لادن ته د پټنځای ورکولو تور پورې شوی چې اسلام آباد یې ردوي. خو یوازې دا نه ده، د بزنس انسایډر و پاڼې په خبره په هغه هیواد کې د تحریک طالبان پاکستان په ګډون یو شمېر سخت دریځ او وسلوالې ډلې دي چې د حکومت ړنګولو او خلافت اعلانولو لپاره یې فعالیتونه کړي. ماتیس په کتاب کې ویلي چې د پاکستان اټومي وسلې په خورا چټکۍ پراخیږي او امریکا یې باید د ترهګرو لاسونو ته د غورځېدو مخه ونیسي. د نوموړي څرګندونو ته ورته خبره تیر کال د امریکا د استخباراتو مرکزي ادارې CIA پخوانی سرپرست مایکل مورل کړې وه او ویلي ول چې په پاکستان کې د دولت ضد سخت دریځي د پراخېدو په حال کې ده چې په اسلام آباد کې د اټومي وسلو لرونکي سخت دریځه حکومت جوړېدو اندېښنې زیږولې دي. په جون کې د پاکستان صدر اعظم عمران خان واشنگټن ته ولاړ او هلته یې له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د امنیت او افغانستان سولې په اړه پر یو شمېر موضوعاتو خبرې وکړې. خو ماتیس وایي د دواړو هیوادونو اړیکې پیچلې دي. امریکا اوس مهال د پاکستان په مرسته له طالبانو سره د سولې خبرې کوي چې د موافقې په صورت کې به له افغانستان خپل زرګونه سرتیري وباسي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په هندوستان کې د هندي، مراټي، بوجپوري او داسې نورو ژبو پر فلمي صنعتونو باندې یو انتقاد د زیاتېدو په حال کې دی او هغه د هنرمندانو د وزن په اړه قضاوت دی. په هند کې پر فلمي صنعت انتقاد کېږي چې د زیات وزن یا چاغ ښځو او نارینه سره تبعیض کوي او په ندرت داسې رول ورکوي چې ډنګر خلک یې په اسانۍ ترلاسه کولای سي. مثلا په هندي فلمونو کې چاغ سړی یا چاغه ښځه تل د مسخره یا د فلم د مرکزي کرکټر د ملګري او همسایه په رول کې کار کوي. اوس یو تیاتري ډله په هند کې یالت په یالت ګرځي او په هندي سینما کې له چاغو خلکو سره د دې ډول تبعیض په اړه معلومات خپروي او مبارزه کوي. هغوی پر خپله تیاتري ډله د سرکازم یا مزري شوخي یا کنایې له مخې د بیګ فټ کمپنی نوم یې شي، یعنی د ډیرو غټو چاغو خلکو کمپنی. دا تیاتري ډله په 2018 میلادي کال کې د هند له جنوبه له بنګلور پایل سوه او پرون په نوې ډیلی کې هغوی غواړي چې یوازې په سینما کې نه بلکې د هند په ټولنه کې خلک په دې پوه کړي چې د چاغو انسانانو سره باید تبعیض ونسي. هر انسان ته د انساني کرامت له مخې چې لری وکتل سي او په انساني معاشره کې د خلکو ځای د هغوی د وزن پر اساس ونه ټاکي. د بیګ فټ کمپنی هنرمندان په خپلو تیاتري نندارو کې پر دې خبرې کوي چې چاغي په انسانانو کې ډیر زیات مختلف عوامل درلودلی سي او د یو انسان لیاقت، هنر او د هغه د کار ظرفیت او ورتیا د هغه له چاغي سره ارتباط نه لري.
دا
د ازادي راډیو اوریدونکو د ازادي راډیو د دې سات خبري مجله نور پای ته رسیدونکو ده. تاسو خبري است چې د ورمشپا د کابل په قبلوای سیمه کې گرین ویلج ته نږدې چې یو کمپ دی سخت چاودنه وسوه او په دغه چاودنه کې د افغانستان د دولت په وینا شپاره ستنه ووژل سو، یو سل نور ستنه زخمیان سو چې د دوی په وینا ټول ملکی وګړي وو. له دغه ځای ازادي راډیو یو ویډیویي رپورټ لري، لطفا دا رپورټ وګوري. د ازادي راډیو پر پاڼه ازادي راډیو ټکی کام باندې خپور شوی دی. او نور د خبرونې وخت خلاصو، بل خبري مجله مو سمه همکاران فرشته نگا او جاوید حسن زاده وړاندې کوي. زه اجازه غواړم په و بجو باندې د امریکا ژغ آشنا رادیو پښتو خبرونې مې هېروي.